سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته موزه صفي الله ستانګ زای خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسته له هغه چې حماس د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پات رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکت تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونو ته اړ کړي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 به د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دغه وزارت ویان راندیر جیسوال پرون په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان هم درځي تا کړه هندي چارواکي له طالب چارو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شلوره لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 143 منډي هدف ورکړې خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړه او لوبه د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اول نې لوبه هم د پنځمه پورز بایل لیوا ته مده درېمه شلوري زلوبه د یکشنبه پورز تر سره شي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلای شي. د خبرونه الته هم شته. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسته له هغه چې حماس ومنله یرغمل شوي کسان به خوشی کړي. یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تر کړی وو. یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کېدو ورسته د خوړو او څنګ توکو به لوړې شوې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسره له هغه چې حماس یرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پات رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمبار ودروي ترڅو موږ یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشی کړو. هغه زیاته کړې موږ ورده مخه د جزئیاتو په اړه بحث کوو چې سره کار پی وشي. دا یوازې د غزه په اړه نه ده، دا په منځني ختیځ کې سوله ده چې لړۍ مودې لټکیږي. که څه هم حماس چې امریکا او اروپا یې ترګره ډله بولي د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په ماښام ومنلې خو لا یې د وسلو د کېښودو په اړه څه نه دي ویلي. د ترامپ د سولې په تړون کې راغلي و چې حماس باید ټول یرغمل شوي کسان خوشي او وسلې په ځمکه پرېږدي، تر څنګ یې باید واک تکنوکراتانو ته پرېږدي. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي، ځواکونه له غزې وځي او د غزې د ودانولو لپاره به هڅې کېږي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی و چې که حماس تر یک شنبه ځوابونه وایي بد عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلې او تر هغه وروسته یې د سولې طرحه وړاندې کړې. اخو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په 4 حماس وسلوالو په اسرائیلو برید وکړ او په یو ورځ یې څه باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یرغمل کړل. د اسرائیلو پراخ بریدونه په غزه تړانګه پیل شول. تر دې دمه څه باندې 6500 کسان په غزه کې وژل شوي، لویه برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرائیلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوې وادو مننه کړي چې د غزې د سولې لپاره هرکلی کړی دی او په دې برخه کې مرستې کړي دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډېر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یوه لویه ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید وروستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې ویدی راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه اغمر ورته په تمه دي، لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې ښځې چې کله ژوند دیو. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډېره ځانګړې ورځ ده، شاید له ډېرو اړخو بې ساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغو ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډېره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پای ته رسېدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غږ وو، او موږ یې ترلاسه کولو ته ډېر نږدې یو. له تاسو ټولو څخه مننه، او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
Thank you all and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغو خبریالانو ازادي روډ سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالیستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري کې لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د مهدي انصاري د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمېر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوې خو د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوو.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کوو. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبوریدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغه یې زړه کړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل سوي و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای. حال دا چې ما هیڅ کله کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ غږی په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه، سره له دې چې له یوې کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوو، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور ونیو او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبره د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تیر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصولو او دغه خبر خبریال له حقونو ښکاره سرغړونه بولی او غندي یې. دا ورځ پلیتا د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یوه برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي.
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا مهال تر لږه شپه خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 2 په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او ورنه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوې ده.
دا ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانان وایي د 8 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې یې لا هم نه دي ښکته سوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرا چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
در دل پرا چه نره سرا مکمل ارتباط قطع و در هر سبه دیر لوری شد بی هیچ سوک در بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخ که 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخ که 315 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوروالی را غلی و اوز بیرتا بایی تیتی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تل هم مخ که یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې تر ساعته دوام وکړ موږ همدارنګه نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کښې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کښې په چټکۍ سره لوړې شوې. په بازار کښې به مخکې د وړو بورۍ په 150-150 کېده، نو په دې دوه درې ورځو کښې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وې. ګاز به مخکې په 500 افغانې وه، نو دا اویاو ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 350 افغانې وه چې اته اویاو ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کښې 200-250 افغانۍ لوړوالی راغلی وه.
دا خلک غوښتنه کوي چې د هېواد اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولی سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو پاکستان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام یوهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي، خو وایي چې د ګاز او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 550 افغانۍ و، خو اوس 50 افغانۍ دی، خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سون توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه دا ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي، او سوداګرو او خلکو د تیر کال سون توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سون توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو، چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه، الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي بندېدو یې د دغه هېواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو ته د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان میرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هېواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وې. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک د جرم ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سیمو ته مرستندویان دغسې حکمونه چې دوی ته کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دی. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې متوفته دانه شوي، داسې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کولو، دغه خلک د جرم ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د تهمت حکمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روخ څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه را روان دي او دا واقعا داسې یو درد کوونکي
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ لاره چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې په کار وي. صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې وو چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه وو. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپل وی پاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیسټیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټۍ لرو، موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل:
ډېره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقي د ډلې له راتلو خبر شو، ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به
ورشو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په 2021 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولي دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422 301 یولس. او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاده سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي پخوا یې سیمې ته سروې ډلې ورغلې وې او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبه د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزې له غرونو بهیدونکې دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي یې د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزې اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفیږي، اقتصادي مشکلات حل کیږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې به برق وي، د بور پاسه دلته کارخانه جوړیږي، سریت خلک مصرفیږي چې دغه کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدی چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځایي اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دا کله وتړل شي سخت کول ته پکته زمیږ د کوټه منطقه ټول فصلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقه ته
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځایي اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. کدی ویدو کدی برک دو داند میخ چې څمره پیګر کړای دا یا توسره کام پوی خال کنه میخ پښتنه کړی دو نه دې غاټه دم رزیو تا دو چې میګي بالکل هغه نه ویني دې بدل غاټه نه ویني.
بلوري ته زوی مسؤلین وای د نریزي د بند جوړېدو اړتیا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او دوی د جوړېدو د بودیجې منزوري دو ته په تمه دي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي سیمه کې د اوبو لوی چیک ډیم چې د خوست ولایت د اوبو انرژي ریاست بلوري ابتدایي سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چې ټیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ور باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زمور د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خو کشتر مشرانو پر ورسیل دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ست دولتي کلینیکونه مست نو هغه تقریبا پایلات هم کې او خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي. خود تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکی. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خپرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استادی کوي. شهاب صاحب خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوم. په هلي وړاندې کوم په څه چې تاسو سره اپلای کوم.
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي، نو ادبیات مو لوستی دي؟
بله بله.
چیرته ادبیات لوستی دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم. په 1983 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ته فارغ شوم، نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګه ماستری برنامې کې بریالی شوم. هلته مې خپلې زده کړې د ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه وروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم، د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو. په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شیبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی راته تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېر زیات مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره ده خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دل چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډېروالی لري. چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ذوق علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی و، دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم، دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه و، چې رابطې تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سفتنام وکړو، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخکې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تیر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شهاب صاحب، یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څندي راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر دمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه، هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپ کېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځایونو نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز او غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته خبر نه ما دا فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بحثونه تر غوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین دپاره او هم د استادان دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوي دي، نو یعنی ډیر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او یا همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به داسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی، خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې په مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې تروسه معاصر دورې ته، ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن ورتنده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا آثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه مالیدلی دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبری ورسره کومه مثلا ما سه خبری ورسره کړی دی دوی بیا وایي سه د استاد د لاښونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا که چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي فکر نه کوي چې محصلین باید آزاد پرې شودل سي
مونږ چیرې ورځ غونډه درلودله په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب نو بیا مونږ سره کېناستو د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي په رحمان بابا باندې خبرې کوي ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان یا رحمان بابا مذهب او عقیده یا د رحمان بابا په کلام کې رواني یا د رحمان بابا په کلام کې داسې یعنی داسې یو یو برخه نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي او اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي نو دا کار اوس کېدونکی دی او داسې لاره ده ښیي لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري شمیر څو ته رسي
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه تنه خدای مې دغه نه کې اووه تنه دي بلې
دا اووه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته کانه همداسې ده وه ډېره مننه ډاکټر صاحب شاف چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست
الله تاسو خلرې خوشحاله اوسېږي زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
چه گورم ستا حیا تا چه گورم دخول زانا دیکرم بے خبر دا گل پشان دل ور جادو ہے او منتر دا گل پشان دل ور جادو ہے او منتر او ستا کلا تا چه گورم ستا حیا تا چه گورم دخول زانا دیکرم بے خبر گل پشان دل بر جادوئے او منتر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر ستا کلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخبل زانا بیکرم بے خبر گل پشان دل بر جادوئے او منتر پشان دل بر جادوئے او منتر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر او ستا کلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم تخبل زانا دیکھم بے خبر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر سیواشی رخ ملا تنا جداشی وہ خدا ہو میں حرام شی اغچ مانا خفاشی پل میں تو براتا اور شو سا پیغل تو براتا اور شو دید دنیا راتا نشتا خبر دا گل پشان دل بر جادوئے او منتر دا
گل پشان دل جادوئی او منتر زانا بے کم بے خبر دگل پشان دل بر جادوئی او منتر دگل پشان دل بر